مانا سهر جان وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شو. دا پروګرام تر 15 دوام کوي چې د دوی نیمه ډیره برخه د ورکشو ځان خبرونه ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه بیا هم د تیر پروګرام په څیر د ټاپي یا د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د غزولو د کار د پیل په اړه باندې رپورټ مرکه او د خلکو غږونه خبرو. نور راپورونه هم لرو. دا هم ورشي د افغانستان مشرانو جرګه وي افغان حکومت د پخوانۍ تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. خود راست مخکی دا افغانستان مهم خبرونه ناجیا ساپی در آوروی.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند گازو د نلیکی کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو. په کابل کې د چین سفیر نن د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او په ننګرهار کې 15 مشکوک بهرني اتباع نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو. د ریوټرز خبری اژانس د راپور له مخې د ټاپي پروژې د پرانیستي دغه مراسم د ترکمنستان د کلکنش غازو زیرمو ته نږدې په مری ښار کې جوړ شوی و چې په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو چارواکو ګډون پکې کړی و. د دغې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د هند د ولسمشر مرسیال حامد انصاری ګډون کړی و. په دغه پروژې باندې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي او له ترکمنستان څخه به افغانستان، پاکستان او هند 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز ولېږدوي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد یې ژمن دی چې د څلور اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د چین سفیر یاو جینګ دغه خبره نن په کابل کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. په دې لیدنه کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې او د افغانستان، چین، متحد ایالاتو او پاکستان د څلور اړخیزو خبرو اترو د پریکړو پر تطبیق خبري وشوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله سرګند کړه چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو مذاکراتو د اړوندو طرفونو د همکارۍ ژمنه به په پوره صداقت پلي شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او غنیخیل ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرنی اتباع نیول شوی دی. د دغه ولایت د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د روداتو ولسوالۍ د غازی امان الله خان په خلګوټي کې 12 مشکوک بهرني نیولي چې یوه میرمن او 2 ماشومان هم پکې شامل دي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 240 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا، جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسوي. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یې په یوه مقرره ترتیب کړی چې له عملي کېدو سره به یې د ماشومانو او لویانو په کاري چاپیریال کې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه مقرره د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ لاسلیک شوه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی خوري.
د قبایلی سیمې کورمې ایجنسی په مرکز کې په یوه بمی چاودنه کې ګڼ کسان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چاودنه نن د افغانستان پولې ته نږدې د پاړه چنار له ګڼې ګڼې په یوه ډاک مارکیټ کې سوي ده. په راپورونو کې د تلفاتو په اړه زد او نقیز معلومات ورکړل سوي دي. د کورمې ایجنسی یوه حکومتي چارواکي وویل په پیښه کې 13 کسان وژل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د وژل سو کسانو شمیر 6 تنه شي او وایي چې ټپیان 6 تنه دي. د فرانسې خبری اژانس بیا د وژل سو کسانو شمیر 10 تنه ښوولی دی. پاړه چنار د قبایلي سیمې کوربه ایجنسی مرکز دی چې له کلونو راهیسې د سخت دریځو وسلوالو د تاوتریخوالي او فرقوي شخړو په مرکز بدل سوی دی. د روسي درونی ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شمېر 23 تنو ته زیات شوی دی. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې پرون په ورونیژ سیمه کې وسوه د 900 کسانو مړي پیدا شوي دي، دغه ورځ 22 تنه ژوبل شوي او ویل شوي چې وضعیت یې نازک دی. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت وایي چې ښایي دا اور د برېښنا د شرټۍ له کبله بل شوی وي. د پیښې د څېړلو لپاره یو هیات ګمارل شوی دی. د اور لګیدو په وخت کې په دغه روغتیایي مرکز کې 140 تنه حاضر وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون د روسي او ترکیې له چارواکو غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او پخپلو اړیکو کې روان کړکیچ پای ته ورسوي. دا د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پکې برخه درلوده وویل چې په دې کړکیچنې دنیا کې تیروتنې کیږي، خو تیروتنې باید لا پسې غټې نه سي بلکې اهل سي. وروسته له هغې چې ترکیې د نومبر میاشتې پر 23 د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي جټ الوتکه ویشته د مسکو او انقره ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. روسیې تر دې پیښې وروسته د ترکیې په وړاندې ځینې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید سي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو او بیا ووژل سو، دغه هیواد له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. له هغې راهیسې د لیبیا پر دوو برخو ویشل سوې ده. په ختیځ تبروخ کې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل سوی حکومت واکمن دی. په پلازمېنه ترابلس کې بیا هغه حکومت واک چلوي چې د اسلام پالو ملاتړ ورسره دی. دغه هیواد د اسلامي دولت ډلې داعش د سختریزو له خطرونو سره هم مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جنتیلونی سره یو ځای د نننۍ غونډې کوربه وي. په غونډې کې د لیبیا د ګاونډیو او نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په دغه پلان کې به 24 ورځې کې دننه د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو غوښتنه وسي چې له بهرنیو لوریو به په لیبیا کې د شخړې د حل او د اسلامي دولت ډلې یادایش وړاندې پر مبارزه د تمرکز لپاره په امنیتي برخه کې د مرستې غوښتنه کیږي. او په فرانسه کې نن د شروالي په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه دوام لري. تیر اونۍ د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 14 سیمو له جملې په شپږو هغو کې شي اړخي ملي جبهه مخکې وه. تیر میاشت په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته چې په نتیجه کې 130 کسانو وژل سول، ملي جبهه هیله لري چې په امنیتي برخه کې له اندېښنو په ګټه اخیستو په لومړي ځل د یوې سیمې کنټرول لاسته راوړي. وروسته له هغې چې واکمن سوسیال ګوند له دوو کلیدو سیمو څخه خپل کاندیدان وویستل او په هغو سیمو کې له خپلو ملاتړو غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر نیکولا سارکوزي د محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو ګوند ملاتړ وکړي، ملي جبهه له سخت رقابت سره مخامخ ده.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.4. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه -4 -12. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 3.4.
تاسو ازادي رادیو نه ورستي خبرونه اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې له ډېر انتظار وروسته د چاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نل لیک د انتقال پروژه نن په رسمي توګه په ترکمنستان کې پیل شوه. ولسمشر غني دا پروژه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ډېره مهمه وبلله.
The TAPI project will create the conditions of both Afghanistan and Turkmenistan becoming centers of transit in freight.
په همدې اړه درته د خلکو غږونه هم خبرو. د پاکستاني اقتصادي کارپوهانو او سیاسي کارپوهانو نظرونه په دې اړه څه دي دا هم درته خبرو. او اورئ چې د مشرانو جرګې غړي وایي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي.
ما امیدوار هستم که دولت افغانستان در قبال برخورد با پاکستان و مذاکره با پاکستان محتاط باشه.
په یو رپورت کې امر چې افغان حکومت وایي په سګنی ژمي کې د طبیعي پیښو له کبله د پیښېدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولې دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره ورکو شوې ازانو ته ځانګړې ده. بلاخره انتظار پای ته ورسید او د چاپی مهمه اقتصادي پروژه پر رسمي توګه پرانیستل شو. د دې پروژې له بشپړېدو سره بعد ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته ولېږدېږي. د افغانستان جمهور رئیس او نور افغان چارواکي دغه پروژه د ښکېلو څلورو واړو هیوادونو او سیمې لپاره ګټوره بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د سیمې په ځینو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزې شته، خو د ټاپي د پروژې عملي کار پیل شو او هیلې پیدا کړې. ټاپي د سیمې ستره اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او ورپسې هندوستان ته لیږدوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه پروژه مهمه ګڼلې او ویلي دي چې په سیمه کې به د مثبتو بدلونونو سبب شي.
دا ټاپي پروژه به افغانستان او ترکمنستان د ترانزیت او سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. دا یو د پام وړ پرمختګ دی. موږ ستاسې د یو ښه ګاونډي په توګه د دې هرکلی کوو او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ او ملګرتیا لاس غځوو.
د ترکمنستان د مری په ښار کې د ټاپي د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هندوستان د جمهور رئیس مرستیال حامد انصاری ګډون کړی و. د ټاپي پروژه یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2019 میلادي کال پورې به بشپړ شي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد مترو مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. په دې پروژه به شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به زرګونو افغانانو ته د کار زمینې برابرې شي. افغانستان به ترې د ترانزیت په برخه کې هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه او له 14% ګازو څخه به هم برخمن شي. په عین حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار هیله ښیي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به د سیمې اقتصادي وضعیت ښه او په هیواد کې به سوله ټینګه شي.
امیدوار هستم که
کله چې دغه پرانیسته دوام پیدا کړي او د پروژې کار بشپړ او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ورڅخه ګټه واخلي، هله ده چې دا پروژه په سیمه کې یو نوی فضا رامنځته کړي، ځکه د اکثرو جګړو لامل اقتصادي اړخ لري.
په پام کې ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان د هرات کندهار له لارې د پاکستان کویټې او په همدې امتداد هندوستان ته ورسیږي. افغان چارواکو په خاطر دې ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
و موریدل چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پایپ لاین د غځولو کار نن په رسمي توګه د ترکمنستان په جنوب ختیځ ښار ماری کې د ګلینک د ګلینکلچ په د ګازو په سیمه کې یا په ګاز فیلډ کې د دې کار رسمن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ترکمنستان د جمهور رئیس، د هند مرستیال ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لخوا پرانیستل شو. تمه ده 2019 کال تر دسمبر پورې د دغې پروژې کار چې ټول تال 10 میلیارد ډالر مصرف لري بشپړ شي او له هغې وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې په کال کې به 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه دغو هیوادونو ته صادرېږي او په 14% ګازو یې د افغانستان حق دی او افغانستان به له دې نه په کال کې تر 500 میلیون ډالرو پورې هم عواید ترلاسه کوي. دا چې کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري. د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه ډیره ګټه به پاکستان او افغانستان ته ورسیږي. د دې تر څنګ بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډیر ضروري دی. په دې اړه زموږ د سیاسي او اقتصادي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او په زبیح شفق دا راپور جوړ کړی.
که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د ګازو د نل لیکې ډېره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي، خو د دې تر څنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د دغه پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې په دې پروژې سره به په پاکستان کې د انرژۍ کمښت پوره شي او همداراز به په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسر امجد یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروژکټ په وجه باندې چې څومره ملکونه د دې کې انوالو دي، نو د هغې ډیولپمنټ په دې کې ښه کېږي، د هغې جی ډی پی ګروتھ په دې کې ښه کېږي، د هغې ریسورسز په دې کې سیوا کېږي. د دې نه علاوه روزګار به پیدا کېږي، خلکو په روزګار آمدن به سیوا شي، روزګار به سیوا شي. ټول ممالک لکه افغانستان ته به کوم فایده وي، پاکستان ته هم فایده ده، انډیا ته به هم فایده وي.
د ټاپي د ګازو د نل لیک یو سل اووه څلوېښت کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، اووه سوه پنځه دېرش کیلومتره د افغانستان او پاکستان کې، لا اته سوه کیلومتره فاصله وهلو وروسته د هند فضل کا ښار ته رسیږي. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې دغه پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي، چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې تر څنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې دغه پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ لپاره، نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي. چې دا اوس د پاتې په حواله باندې چې کوم کار روان دی، په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي، د دې سره به پاکستان کې ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرایسیس دي، دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله، نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي. دې سره
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم نه علاوه د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کېږي چې د هند صدراعظم به هم د دغه پروژې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي.
و مریدل چې د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان او پاکستان لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې باید امنیت یې کلک ونیول شي. دا چې عام افغانان د ټاپي د پروژې د کار د پیل په اړه څه وایي په ګډه به ورته وکړو.
امانم جنیم په دې پروژه کې به افغانانو ته د کال څلور سوه میلیونه ډالر فقط پیس ورکولی کیږي، نقد پیسې به هر کال ورکولی کیږي، او تقریبا په زرهاو نفرو ته به په دې پروژه کې د شمال خلکو ته کار پیدا شي. کله چې کار پیدا شو په هغه منطقو کې به نامنی خامخا ورکیږي، ځکه دا ځوانان چې نام بیکاره دي، نو دوی خامخا مصالح ګروپونو ته ځي او په وطن کې نامنی پیدا کیږي او خارج ته روان دي.
په دا به ډېره ښه وي کنه چې پروژه خو جوړه شي، موږ لپاره به اقتصاد ښه شي، د یو غریب غربه به لاړ چې هلته به کار وکړي، له دې بېکاري نه خو روزګاري نه خو همدغه کار راته ښه ده کنه.
یو ښه خبره ده، نو ځکه چې دا خلک ډېر بېکاره دي، ډېر بېوزګاره دي، نو ټول ځوان طبقه لاړ خارج ته، نو اکثرت خلک د افغانستان نن سبا بېکاره دي. نو یوه ګټه خو یې دا ده چې دا خلک به په کار باندې سي، کار به د خلکو ته پیدا سي، خلک به کار وکړي. نو په یا شمال یا په مجموع کې ټول افغانستان اکثر ځوانان بېکاره دي، یا تعلیم والا یا بغیر تعلیم والا. نو دغه زه ښه وینم که خدای پاکي وکړي دا خلک به په کار باندې اخته سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې هم اوریدل شي. هم درس د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو از فیسبوک پانی ادرس ته چې څه باندې دونیم لکو کسانو خوښ کړي، نو تاسو هم خوښ کړئ او تازه خبرونه شیبه په شیبه لویږي او ګورئ. د افغانستان مشرانو جرګه وایي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. د دې جرګې لومړی مرسیال محمد عالم ایزدیار چې د یکشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل له پاکستان سره په هر ډول معامله کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. سناتورانو چې تر ډېرې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر په وینا انتقادونه کول، سپارښتنه کوله چې محمد اشرف غنی باید د سولې په خبرو کې ملي ګټې تعقیب کړي. په اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسېدلي مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالمي زیدیار چې د یک شنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هېواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هېواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګوای چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډېره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلي وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هېواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو سي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1315 پریکړه لیک د ملي عملی پلان د اړوندو ادارو سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د یک شنبه په ورځ د ملي عملی پلان د عملي کېدو د پیل په مراسمو کې دا پلان د حکومت لویه لاسته راوړنه یاده کړه. له بلې خوا د ښځو چارو وزیر وایي ښځې په افغانستان کې لا هم ډېرو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د حل لپاره ګډو هڅو او همغږي ته اړتیا لري. ناجی صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، حکومت تصمیم لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1315 پریکړه لیک د ملي عمل پلان تطبیق کړي. د دغه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان ښځې سوله او امنیت د تطبیق لومړنۍ ناستې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه پلان عملي کېدو ته باید سیاسي اراده موجوده وي.
د ملي عمل پلان هغه مهال کولی شي چې د د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي سبب شي چې سیاسي اراده، مالي میکانیزم او د پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجود وي.
د 1315 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همکارۍ جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس د روان کال د سرطان په میاشت کې دا پلان د بودیجوي سند په حیث معرفي کړ او د هغه د تطبیق په اړه ژمنه وکړه. اوس حکومت مکلف دی ترڅو د خپلو ژمنو په اساس د روان کال د دسمبر تر پایه پورې تطبیقي پلان آماده او هغه په دو مرحلو کې په 2 کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه پلان د تطبیق د پایل مرحلې په خطر د یک شنبه په ورځ لومړنۍ ناسته د بیلابیلو وزارتونو د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر غیر دولتي ادارو په ګډون ترسره کړه. د دې ناستې هدف دا و ترڅو د ملي عمل پلان د مالي میکانیزم او د دغه پلان د څارنې او ارزونې لپاره نظرونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې لا هم افغان میرمنې له بیلابیلو تاوتریخوالو ځورېږي. د ښځو چارو وزیر وایي چې دا پلان باید د ښځو وضعیت د خوالی سبب شي. دلبر نظری په دې ناسته کې ویل
برنامه عمل ملی افغانستان برای زنان صلح و امنیت
مرمن نظری ویل د افغانستان د ملی عمل پلان ښځې صلح او امنیت لپاره باید لاندې اهداف او غوښتنې عملي کړي. د جګړې له فشار څخه د ښځو خلاصون، د تاوتریخوالي د مخنیوي په ادارو تصمیم نیولو او د سولې په پروسه کې د ښځو د برابر مشارکت لپاره ډار ورکول، د بشر حقونو د قوانینو په چوکاټ کې د ښځو ملاتړ او د تاوتریخوالي او منازعې پر مهال د ښځو ځانګړو اړتیاو ته رسیدګي باید وشي. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هېواد کې د ښځو ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د ښځو سنګسار وهل، ټکول، جنسي تېری، کورنۍ تاوتریخوالی له هغو مواردو شمېرل کېږي چې لا هم ښځې ورسره مخامخې دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد به و،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
افغان حکومت وی په سګنی ژمه کې د طبیعي پیښو له کبله د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وی په دې برخه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري هم ډیره شوې او هڅه کوي چې د طبیعي پیښو د احتمالي زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو موسسو ټولنه وی دوی د طبیعي پیښو په وخت کې د زیانونو د کمیدو لپاره د نږدې 10 میلیون پاونډو پروژې پیلوي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږکال یې د زیانونو د کمیدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک چې د یکشنبې په ورځ د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک او رسنیو ته وویل چې د سږکال ژمي لپاره یې د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاری نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی، خو هیله لري چې کافي به وي.
برنامه حکومت برای رسیدګي به حوادث البته جریان مایع زمستان
دی. وایي د ژمي په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی، ټول وزارتونو خپل مسؤلیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمي سره د هغې مطابق انشاءالله په مخزو خوراکي، غذایی او د بړستنو او خیمو په شمول غیر غذایي مواد د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي او احتمالا که کومه پیښه وشي انشاءالله ورته له دې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واورې خویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او له هغې وړاندې بیا د بدخشان په یو کلي کې 150 کسان له دې امله مړه شو چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 10 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغان ایډ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په مهال وویل چې د زیانونو د کمیدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنه ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوي وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښیي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښیدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډېره ګټورې نه وې چې تر منځ یې همغږي نه وه موجوده.
اوس به هم راشو په ننګرهار کې د ښځو د ستونزو په اړه. په ننګرهار کې فعالې یا د ښځو د برخو فعالینې وایي چې د ناامنیو له امله دوی کارونه ځنډولي دي. دوی وایي چې 50% کارونه د ناامنیو له امله ځنډېدلي دي. په دې اړه شاه محمود شینواري رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل نیلوفر عزیز وایي په دې ولایت کې د ناامنۍ له امله د ښځینه فعالو فعالیتونه 50% ځنډول شوي. نوموړي دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین وروسته د یکشنبې په ورځ په خبري ناسته کې وکړې. نیلوفر عزیز وایي هغو سیمو ته چې پخوا به دوی د کمپاین د ترسره کېدو په موخه تلل، اوس له ښاره بهر نشي وتلی.
مونږ فعالیتونه زه باید په فیصدي کچې درته ووایم چې 50% د مونږ فعالیتونه چې دي ځنډول شوي دي، فقط دې نامنی له وجې نه. مثلا 2-3 کاله پخوا به زه ډېرو لرو پرتو سیمو ته تلم. هغه خویندونه به مې لیدنې کولې چې هغو اصلا د خپلو حق حقوقو څخه باخبرې نه وي. هغو نه به مې لیدنې کولې، د هغو ستونزې او مشکلات به مې راټولول. اما نن چې نامنی دی زیاته شوې ده زه هغو ځایو ته نشم تللی. 50% د مونږه کارونه ځنډول شوي دي فقط د نامنی له وجې.
په همدې خبري ناسته کې د ښځو چارو رئیس انیسې عمراني وویل د جلال آباد په ښار او مرکزي ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچې د کمولو په موخه 14 ورځنی کمپاین ترسره کړ او هغه ستونزې چې میرمنې ورسره مخ دي هغه یې ولایتي ادارې سره شریکې کړې.
خو د ننګرهار پوهنتون عمده ستونزه د ترانسپورت نشتون و، کلتوري او فرهنګي ستونزې وې، او په کلینیک کې د خزینه ډاکټر نشتون و. په همدې ترتیب چې موږ د مکاتبونه هم راټول کړې، په بعضې مکاتبو کې د تعمیر نه شتون و چې خویندې زیاتره په ځمکو ناستې وي، او په بعضې ولسوالیو کې دغه د احاطې نشتون دی، د خزینه استادانو نشتون دی. دغه ستونزې موږ او په خصوصي مکاتبو کې د خویندو حتی لیسانس هم دي، نو د دوی د معاش د کموالي ستونزې باید د دوی معاش ډېر شي. او په دغه ستونزې موږ د والي صاحب سره شریکې کړې، شاید په مرور زمان سره دوی مشکلات ته رسیدګي وکړي.
د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د تیرو 9 میاشتو راهیسې تر دې دمه شاوخوا 400 قضیې په بېلابېلو ارګانونو کې ثبت شوي دي او دغه ارقام تر پخوا زیات دي چې لامل یې عدلي او قضایي ارګانونو ته د میرمنو لاسرسی دی.
د لنډو خبرونو وخت رسیدلی دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د خبرونه وایي.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی یا ټاپي پروژې کار نن په رسمي توګه پرانیستل سو. د دې پروژې په مرسته به د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته انتقالیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او غنیخیل ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرنیان نیولی دي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد ژمن دی چې د څلور اړخیزو مذاکراتو په بهیر کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د قبایلي سیمې کرمو ایجنسی په مرکز کې په یوه بمي چاودنه کې ګڼ کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. په سیمه کې یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې د مړو شمیر 23 تنو ته زیات شوی دی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان بحران پای ته ورسوي. په امریکا کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یو کانفرنس پر مهال تایید شو. او په فرانسې کې نن د شاروالۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې رایا چونه روانه ده.
د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان فوټبال ملي ټیم په قطر کې لاس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم پرون دوهې ته ستون شو او تمه ده هلته تر لسو ورځو پورې د سر روزونکي پیټر شګریټ لخوا روزنه وویني. د ښاغلي کاظمي په خبره افغان ټیم به چې پکې نوو او ځوان لوبغاړو ته هم پکې برخه ورکول شوې ده تر لسو ورځې تمرینی کمپ وروسته هند ته ستون شي. څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې د کیریلا په ښار کې لومړۍ لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کړي. افغان ټیم په بنګلادیش سربیره د جنوبي اسیا سیالیو په دوهم ګروپ کې له بوتان او مالدیف سره هم لوبیږي. افغانستان د جنوبي اسیا د سیالیو لپاره قطر له تګ مخکې په کابل کې هم درې ورځنی تمرینی کمپ ترسره کړ چې هدف یې د لوبغاړو چمتووالی او له یو بل سره همغږي ښودل شوې ده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره ملي لوبډلو په هند کې د څلورو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه پیل کړې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانستان لپاره د هند لخوا په ځانګړي شوي سټوډیوم او پر پردیس ایالت کې د افغان ټیم په بالینګ سره پیل شوې ده. د ښاغلي هوتک په خبره د زیمبابوې د 19 کلونو کرکټ ملي ټیم به د افغان ټیم په وړاندې درې نورې یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. د اوسنۍ لوبې تر ټولو ښه خبره دا ده چې د لوبې ټوله لوبڅاري له نړیوال اصول سره سم افغان ریفریان کوي. او د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي له څلورو اونیو راهیسې د ملي ټیم د انتخاباتي سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د تکواندو فدراسیون مرستیال سلیمان نیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد فدراسیون داوران له څلورو اونیو راهیسې د ملي ټیم د انتخاباتي سیالیو د ښه ترسره کولو لپاره د نوي قوانینو او اصولو په روزنه بوخت دي. د ښاغلي نیمی په خبره تمه ده چې په نږدې ورځو کې به د ملي ټیم لپاره انتخاباتي سیالي وشي چې د هر یو ولایت منتخبه ټیم به پکې برخه واخلي. اخلي د تکواندو فدراسیون په داسې حال کې د ملي ټیم د انتخاباتو سیالي لپاره د چمتووال اعلان کوي چې اوس وخت ډیر ملي لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي او بیا هم هیله مندي ښودل کیږي چې د جنوبي آسیا او بیا ورپسې په المپیکي لوبو کې تکواندو لوبغاړي ښې لاسته راوړنې وکړي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لپاره دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 234 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا او ذهني او جسمي وضعیت ته زیان رسوي. دغه وزارت چارواکو د دغې ستونزې د مخنیوي او کمولو لپاره یو ترتیب کړې مقرره د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 1.9 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د دغه وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې 234 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا او جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسولی شي. دوی وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یوه مقرره ترتیب کړې چې له پلي کېدو سره به د ماشومانو او لویانو په کاري چاپیریال کې اسانتیاوې رامنځته شي. د یادې مقررې د پلي کولو تفاهم نامه د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو احمد شاه صالحي او ډاکټر ناجیه طارق ترمنځ لاسلیک شوه. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال صالحي وویل
یک سل امتیازات بسیار خاص را بر روی دست کارگران و کارمندایی که
ده ها کارگران لپاره چه پشاقه کارونو بوخ دی او روغتیا ته زیان رسیگی یو لړ امتیازونه په پام کې نیول شوی دی. په یو اونۍ کې د کار ساعتونه له 30 څخه 150 ته کم شوی. د روغتیا لپاره اضافي تنخوا کلنۍ تفریحي رخصتی له 30 ورځو څخه 150 ته لوړ شوی او د کار په چاپریال کې ورته د درملنې اسانتیاوي په پام کې نیول شوی دی.
مسؤلینو وویل په دې کارونو کې د قانونو کیندنې د مخابراتو په سیستمونو کې کار کول، ساختمانی چاره، خختی اچول، زهری کارونه، د برېښنا چاره، قالین اوبدل، د ماشومانو لتوان څخه پورته درانه کارونه او داسې نور شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو وویل چې یاد مقرره به د حکومت له اړوندو ارګانونو او خصوصي سکتور سره هم شریکه شي چې له پلي کولو سره مرستې وکړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیالې ناجیه طارق ژمنه وکړه چې د مقررې د موادو له پلي کولو سره به روغتیایي مرستې وکړي.
دا مقرره له موږ سره مرسته کوي چې له شاقه کارونو څخه د پیښیدونکو ناروغیو سطحه ټیټه کړو او لازم یې وګڼو چې د دوی روغتیایي وضعیت، چاپیریال او د کار څرنګوالي ته پام وکړو.
افغان کارګر وای په هیواد کې بیکاری او اقتصادي ستونزو اړ کړي چې هر ډول شاقه کارونه وکړي.
اوس به هم راشو له هلمند از موږ د خبریال را لیږلي رپورټ سره. په هلمند کې د هلمند امنی قومندان دا منی چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې 1000 نفره کم دی او د هغه د بیرته ډکولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. وړاندې تر دې د هلمند ولایت شورا د افغان ځواکونو پر موجوده تشکیل نیوکه هم کړې او هغه خیالي بلل او په دې اړه پام وکړي د الیاس دایی راپورته.
د هلمند په شورا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو په جګړې ځلکو کې داسې مخپټ کسان لیدل شوي دي چې په تور یونیفورم کې په هر ډول وسلو او تجهیزاتو سمبال دي. ویل کېږي دغه مخپټ کسان د شپې له پلوه پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اکثره پوستې او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د دغه مخپټو وسلوالو د بریدونو په ترڅ کې سکوت شوي دي. سرچینې وایي یاد ډله د ښکاري توپکونو نیولې تر RPG او دوربیندار وسلو پورې ډېر منظم تجهیزات لري. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو قمندان تورن جنرال محمد معین فقیر مني چې د وسلوالو په لکه کې یاد مخپټ کسان جنګیږي. هغه وویل هڅه کوي چې د دوی څو تنه ونیسي او دا معلومه کړي چې په چا پورې اړه لري.
زه ډېر کوشش کوم چې دغه سي خلک یو تعداد ژوندۍ دزګیر کړم، ژوندۍ ونیسم او د دوی چیرې د ملت ته ور افشا کړم چې دا د کوم مملکت تبه ده او څنګه غلې ده د زمونږ خاورې ته. اول د زمونږ په خاورې کې جنگيږي د کوم اهداف او کوم مخې لري دا به به مګر دغه انسانان هغه وحشي ترين مقاومت کوي چې تر څو پورې د منځ نه ایتلې ژوندۍ سړی ته پلاس باندې ځان نه ورکوي بلکې داسې انسانان لګ نه بلکې په ډېره پیمانه شته دي.
د هغه سیمو اوسیدونکي چې دغه مخپټ کسان په کلي درسوي دي وایي د طالبانو په لوکه کې ډېر ډلې ته د بزبزکې نوم ورکول شوی دی. په هلمند کې هم خلک بزبزکه د بهرنیو ځواکونو یو ډول هغه الوتکې ته وایي چې د هوا څخه انسانان شپه نشه کولی سي. ته بزبزه کې په نوم د الوتک سره د دې کسانو شباهت دادی چې دواړه انسانان پر سر ولي او د منځې وړي. دا چې دغه ډول کسان به د چا لخوا تمویلېږي، د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي د ایران او پاکستان لخوا امکانات ورکول کېږي او هلمند ته د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ ته استول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه راپور دا چې روسیه وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نه شي کېدی. دغو ډلو روانونی د سعودي عربستان پلازمېنه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
روسیه د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هیواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کېږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرته لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پریکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې.
په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې ازانو خپرونه وړاندې کیږي، تر پایه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا دی بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په کومو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. خو په نننۍ پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې و ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. دا ځل به د تلیفون شمیره له کومې شمیرې چې موږ ته یې تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په مخې دغه د تلیفون شمیره پاتې ده تاسو ته ووایو، خو بل وار داسې تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی چې په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان شته چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار له دغو کسانو څخه هیله کړې ده چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مزاوروي. ډېر به مونږ زنده ورازي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 300 2 21 14 15. تاسیز مون غاگل آزادی را دوست خوری گران آوردون که رازه چه ده پروگرام پا پیل که آقای و تلیفونی پیغام واورو کم چه یو ورور پا نامه ده اسمت لنادلی چخرا لگره ده دای وای چه ده والک پاکلا چه ات کلان ده او ده دل ترسر ده معلومات لاری رازه چه ده که تلیفونی پیغام یو زای سر واورو
بلی السلام علیکم رو جان ده اسمت ما ده ندادی چخرا جان از مشک ما ده پیغام سبتیه یو والک بیه جرمانی بوتونه پا پشادی تقریبا ده غدا تکالا مو بر بلاری سلام وز ملکا سر بریه نو کده هاری او یو رو جان نو پده غشماره دی ما تجان او سپر و سپر و سپر تلور تلور سپر شپاش دوا تا از ما شماره دی واقع ما تلی جان او پل علاق دی پل تلاسه که و جان نو خدمت سرم ده پیغام نشد که
تا سیز مونگا اگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دو رو کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا خواگی هست. یو گران رو چه خپل نومی نداخیسته آزادی رادیو تا تلفون کرده اویلی دی چه ده ده آزادی رادیو لار نداس یو تلفونی پیغام واورد چه یو چوک پنامه ده مومن لطوی. ده وای چه ده مومن پا اکلا معلومات داری. خو دغه ګران رور د تلیفون شمیره هم نه دا ویلې راځي چې دغه تلیفونی پیغام واورو
د شمه یو ورور د آزادۍ رادیو ته زنګ وهلی و وویل چې د مومین په نامه یو سړی په ایران کې ورک دی نو ما ونه شوی کولی چې د ده لمبر ثبت کړم دغه د ما لمبر ورته ورکوئ چې زه په اړه معلومات ورکړم
ګران اورېدونکو د دغه ګران رور تلیفوني پیغام تاسې واورید که څوک د مومن په هکله څه معلومات غواړي نو په دې شمیره دې ورته تلیفون وکړي سفر و و چلور دری یاو و سفر سفر چلور ده تلیفون شمیره بیواری بیاویم سفر و و چلور دری یاو و سفر سفر چلور گران دوستانم اوز به دست دست یو تلیفونی پیغام خپور کرو کم چه مونگتا یو ورور پا نامه ده کابلی لحلمان ده تلیفون کرده ده او ویری دی چه ده 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 اکازوی چه عبدالستار نمیگی د د پاکله معلومات نه لري خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې اول به د تلیفوني پیغام واورو پس د تلیفوني پیغامه به زه د دغه ګران ورور تلیفوني شمیره تاسو ته ووایم
زه د هلمند ولایت څخه کابلی خبره کوم زما تاظیره یو پنځه ویشت معلومات نه وي عبدالستار په دې شمیره دې ما ته زنګ ووهي
ګرانو دوستانو تلیفوني پیغام مو واورید که تاسو د عبدالستار په هکله څه معلومات لرئ نو په دغې شمیرې تلیفون وکړئ د تلیفون شمیره ده صفر اویا اته پنځه یو نه پنځه نه یو د تلیفون شمیره به یواره بیا وایم صفر اویا اته پنځه یو نه پنځه نه یو گرانو اوریدونکو راځي چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د حبیب الله له پکتیا څخه رالېږلی دی دی وایي چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي دغه ګران ورور موږ ته تلیفوني پیغام رالېږلی دی خو د تلیفون شمیره یې مکمل نه ده ویلې راځي چې اول دغه تلیفوني پیغام واورو
زه حبیب الله له پکتیکا نه زحمت ته کومه موږ یو تره د میرزا محمد نومېږي چې دا څلور میاشتې ورک ده معلومات یې نشته دغه دغه شمیره دې اړیکه راڅخه پیدا صفر واویا پنځه اویا دسکېته
ګرانو دوستانو تاسو د محترم حبیب الله کوم چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي تلیفوني پیغام واورید د ده د تلیفون شمیره دا ده صفر و و و پنځه شپږ دوه شپږ صفر صفر یواره بیا به هم د تلیفون شمیره ووایم صفر و و و پنځه شپږ دوه شپږ صفر صفر د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او از دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام، محمد غنیم د زابل د سړی د کلي څخه. ما یو ورور د محمد غنیم په نامه دوه کاله کې شیران سره ده، اوس نادره ده که څوک په اړه معلومات لري او یا لی پیژني د شمېرې دې زنګ ووهي. 0 1 9 9 او یا هم دا بله شمېره 0 1 9 3 5 3.
الی زما علاقه زه د درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. نوم یې اختر محمد دی. هر چا ته درا کوم معلوم نکړ دا شمېرې دې زنګ ووهي. 0 1 0 1 3 4 4 0 6.
سلام علیکم، زما آزادی رادیو ته سلام دی. پوره کار کوم ته زه خپل ځکه پښه ولایت نه یم او ارسه ولسوالۍ نه یم. زما یو شپږ میاشتې عمر چې شوی دی شوی دی هېڅ پته نه شي که چاته پته په دغه شمار دې څنګه وایي. 0 1 1 4 5 2 9 0 2. زما دغه پیغام دی تاسو دا نه شګی ښه نو خدای پامان. سلام علیکم.
نانو زګولا زپلان نوم یې ګل احمد دی. د کندهار ولایت اول نه هیڅ خدمت ماسي ولې زما یو ورور دی چې سپلان نوم یې تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. کله خپل دا اعلان او یا بل څوک په اړه معلومات ولې په دې شماره یې تماس پر وسه وشو ته یو چا یو لک شینی لري.
سلام ازادي رادیو ته. السلام علیکم. مری یو دوستي رحمت الله سلام دی. درې کاله کېږي چې نظر کړم دی رنگ دی رسید نہ خوشی رنگ دی بس سرگی سمی جی سو بندوں دی نو معلومات کے نو صدا ذریعے کل کی ارتن سمانوت کے معلومات کی تجیش میں رجی تماس سے سفر اویا بن زہر کی سپتہ او سفر دنگی راج مرجی مسا الکونی سی سپندی دی ازادی رڈو.
زه جوګل مجاهد د کندهار څخه دا اعلان ترسم. زما یو دوست چې د پاکستان په کمپ په ځنګل کې د ځنګلو اوسېدونکی دی. نو 15 کاله کېږي چې د خپل کور څخه 16 کاله کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. د پلار څخه خوابدي شوی و. نن یې اخترجان دی د جیلانی زوی د پاکستان د ځنګل په کمپ کې یې کور دی. نو دا 16 کاله کېږي چې ورک دی. که څوک د اخترجان په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 1 8 8 9 9 5 8 8. شمېره یو ځل بیا 0 1 8 8 9 9 5 8 8.
السلام علیکم. زه خپل شاه محمد یم. زما زوی یو ځله په نامه د خوست له ولایته تعلق کړه کې چې ورک شوی دی. پاکستان په روز تللی دی. که هر چا ته معلومات دي، هر ورور مسلمان ته معلومات دي، یا دی په جیل کې یا په کوم شهر کې یا کوم د مقصد مرګري وانډوالان یې، نو په دغه تبه د ټلیفون شماره باندې دی زنګ وهي. وخت نه ضایع کوم. 0 1 0 1 1 5 1 5. شماره یې بیا تکرارم. 0 1 1 5 1 5. یا عبدالله په نامه د شاه محمد زوی د خوست له ولایت ورک شوی دی. وسلام.
الو السلام علیکم. زه طاهر خبرې کوم د لوګر ولایت. موږ یو کلیوال په نوم د اسدالله وهي فاطمه د لوګر ولایت محمد هغې ولسوالۍ ده. لس کاله مخکې سنګین ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله او ورک شوی ده. بېخي نډکه ده. نو که هر چا د اسدالله معلومات یا هغوی سربازان قمانداران ته معلومات دي په لاره باندې ورک شوی ده کور ته راځه. نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي. 0 1 0 1 3 4 3 6 8. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد نظر د پلار نوم محمد نظر تخار ولایت ته اړیکې نیولي. زما یو ورور مې تقریبا 8 کاله کېږي چې د نورستان ولایت په کامبیج ولسوالۍ کې نادره شوی دی. چادره کې شوی د هغې نوم فیض الرحمن دی. تقریبا دغه 8 کاله کېږي چې ورک دی. موږ هغې نه هېڅ
احوال نه لرم څوک چې د هغې مړي ژوندی نه کوم اړیکه لري دغه سیمې دی چې اړیکه ونیسي صفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپته نه سوه اتیا بیا چې ما ریټ کې راکوم صفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپته نه سوه اتیا خدای په امان.
زه احمد یم له مردان نه. زما یو کلیوال چې څه موده مخکې افغانستان ته لاړ دی هلته ورک شوی دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ دې په دې ټلیفون نمبر باندې زنګ وکړي صفر درې سوه څلور پنځه دېرش پنځه لس.
السلام علیکم زه خیر محمد خیات واشه د ولسوالۍ د شاپشتې دوکانونو ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی سکتری چې د ناصر په نامه دی د فاضي د دوه ورونو شهیدان سره په نوزاد کې تر مهم باندې وختله کېدی خپله خاورې یا یو بل یو د په اړه معلومات لري نو په دغه شمارې د اړیکه ونیسم دوه سوه څلور نوي دوه اویا اته اتیا بیا بیا پلا درته وایم صفر اووه سوه څلور نوي دروایا اتاتیا ننوی وسلام په اشتراک.
السلام علیکم زه محمد عالم افغان ما چې څو واره مخکې مې د ازادي راډیو سره ټلیفون کړی دی. زما پیغام دا دی زما یو وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی په کوم کاکړ دی ولس کاله عمر لري. که چاته د ده په باره کې معلومات وي دوه کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی زه په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو نو زه په دا شمېرې سره خپله شمېره تکراروم. د موبایل شمېره مې د صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. او یو خواهش مې دی له ټولو مسلمانانو ورونو څخه چې داسې خلک شته موږ بې ځایه ځوروي او تنګوي مو خو دې خلکو ته زما دا مسلمان بې ځایه نه ځوروي دا د اسلام خلاف کار دی. د ازادۍ راز څخه مننه کوم.
هلمند ولایت مرکز نه اسدالله خبره کوم. زما یو د اکا زوی دی چې ګل احمد نومېږي د ناویه په ولسوالۍ کې د ګورګي په کلي اوسېدونکی و. هلته د روژې د اتویشتمې ورځې راهیسې نادرکه سوی دی. که چاته په دې هکله باندې معلومات چې زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر او یا درې سوه دوه اتیا پنځه پنځوس پنځه شپېته وسلام ازادي راډیو.
السلام علیکم زه پرغنه مې زنګ وهلی دی. موږ یو ورور ده رزوی مې ده دیوړکي ورور ده رضا خان نومېږي دغه پرو خله راسې ورک دی او که چا سره چا ته یې پاتې یي او یا چا چېرته لیدلی په دغه اړیکه دې موږ سره رابطه وکړي صفر اووه اووه درې دوه یو اته صفر شپږ درې. او د شاه زمان زوی ده او رضای نوم ده دیوړکي ورور ده زه تره زوی سید امین یم مننه مخې.
السلام علیکم زه احسان الله احسان یم د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ سیمې ژنګ کولی دی. زما یو ورور ورک دی نو نوم یې توریالی دی نو دا دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی نو کار چا پیدا کوي په دغه شمېره دی و ماته زنګ ووهي صفر اویا دېرش یو څلوېښت شپږ سوه درې نوي. او بله شمېره صفر اویا دېرش یو څلوېښت شپږ سوه درې نوي. او زما بله شمېره دغه ده صفر اویا څلور اتیا شل څلور سوه اته شپېته. هر چا که پیدا کوي پنځوس زره افغانۍ ورکوم دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی نو خدای پاک دې زموږ مسلمانانو دا پیدا شي. السلام علیکم
زشتردا احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تخصصات سره په تماس کې امره. زما یو اکا دی حاجي خان اکا پر احمد دی. دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نه درکه سوی دی. که چېرې دی زما دغه اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري نو زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر اووه صفر اته څلور شپږ پنځه نه اووه درې. شمېره یو ځل بیا ډایلوم صفر اووه صفر اته
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه سالور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره مونگتا خپل تلیفونی پیغامونه پریگ دهی 00-42-02-2-1-2-4-1-5 ده ازادی رادیو گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن وزیر لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادی رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوی عزیزانو لټوي د نن وزیر لپاره زه امان الله امیرزای لکه تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري